په افغانستان کې ماخام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو د ماخامنۍ خبري مجلې ته مو نوري هرکلی کوم. په پیل کې د سات مهم خبرونه. د طالبانو حکومت وایي د اسلامي هیوادونو د همکاریو د کنفرانس سازمان او آی سی پلان لري چې په کابل کې خپل استازولۍ پرانیزي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت وایان حافظ ضیا احمد تکل نن په یو غږیز پیغام کې وویل چې دا پریکړه د او آی سی مرستیال مشر او د افغانستان لپاره د دې سازمان استازي طارق علي بخیت کابل ته د سفر په مهال د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې اعلان کړه.
شاغلی بخیت یادونه وکړه چې د اسلامي همکاریو د سازمان غړي هیوادونه له افغانستان څخه کلک حمایت کوي او په دې مخه به په کابل کې دفتر خلاصوي ترڅو د افغانانو ضرورتونه له نږدې درک کړي او د ورته رسیدګي وکړای شي.
ښاغلی بخیت پرون کابل ته ورسید او د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر او نورو چارواکو سره یې کتلې دي. ښاغلی بخیت په خپل ټویټر لیکلی دي چې د طالبانو له مشرانو سره په اسلام آباد کې د او آی سی د بهرنیو چارو د وزیرانو د دسمبر میاشتې د غونډې د پریکړه لیک د تطبیق پر څرنګوالي بحث وکړ. د ننګرهار سیمه ای چارواکي په مرکز جلال آباد کې د اتو تنو مشکوکو غلو د نیولو خبر ورکوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګه په یو بیان کې وایي چې دا کسان د مرکز جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې د استخباراتو ریاست په عملیاتو کې نیول شوي دي. په بیان کې د استخباراتو د رئیس ډاکټر بشیر له قوله ویل شوي دي چې نوموړی وایي د غلو د طالبانو له نوم څخه ناوړه ګټه اخیسته او په ډیر مهارت سره له کورونو او د لارو پر سر له خلکو غلاوې کولې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د بنگلاديش پر وړاندې سیالي او کله ګډون ورسته نن هیواد ته راستنه شو. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په بنگلاديش کې د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان ټیم د بریاو په باب وویل.
افغان کرکټ ملي لوبډله په دغه سفر کې په یو نړیواله 500 ورځې او یو نړیواله 60 ورځې لوبه کې د بنگلاديش کرکټ ملي لوبډله ته ماته ورکړه او خوشبختانه چې د 60 ورځې جام د ګټلو ورسته افغان کرکټ ملي لوبډله نن سهار کابل ته راورسېده.
افغانستان او بنگلاديش تر دې وړاندې شپږ شل اوره سیالۍ کړي چې څلور افغانستان او دوه بنگلاديش ګټلې دي. د روسي پوځ وایي د اوکران په پلازمینه کیف او نورو ښارونو ماریپول خارکیف او سمیکې مقت اوربن اعلان کړی چې پر اساسي ملکي وګړي وکول شي له خپلو سیمو ووزي. دغه اعلان وروسته له هغې کېږي چې له دې یوه ورځ مخکې د ماریپول ښاره د ملکي وګړو د وتلو هڅې د اوکراین چارواکو د اوکراني چارواکو په وینا د روسیې د پوځ د بمباریو له امله ناکامې شوې. د ملکانو د وتلو لپاره هغه لارې چې د روسي ریانوستي خبري اژانس د روسي د دفاع وزارت په قول خبرې کړي ټول هغه لارې دي چې یوازې تر روسیا او بلاروس پورې غځېدلې دي. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وویل د روسي دغه اقدام یو بشپړ غیر اخلاقي اقدام بلل او ویلي دي چې د اوکراین وګړو ته باید اجازه ورکړل شي چې له خپل کورونو د اوکراین د خاورې دننه نورو ځایونو ته کډه شي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو څلورویشتو ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګرید په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان برک او ورخت تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه 4. هرات آسمان برک او ورخت تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 8. کندهار آسمان برک او ورخت تودوخې لوړه درجه 26 او ټیټه 18. مزار شریف آسمان برک او ورخت تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 18. او جلال آباد آسمان برک او ورخت تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 4.
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنو ریاست نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د طالبانو حکومت د اقتصاد او سولې د نړیوال انسټیټیوټ هغه موندنې ناسمې بولی چې افغانستان پر لبسې د دریم کال لپاره په نړۍ کې د ترهګرۍ د تر ټولو ډیرو ځپل شوو هیوادونو په کتار کې راوستی دی.
کله چې هیواد آزاد شو او هیواد امنیت شو تامین مارتوس په عادي حالت کې د جګړې برخه نه ده.
د انسټیټیوټ د مثبت سولې په نوم انډیکس کې افغانستان د نړۍ د 103 هیوادونو په ډله کې په 153 ځای کې راوستی. په دې اړه مو چې آیا په افغانستان کې نوي تحولات د مثبت سولې فاکتور ګڼل کېدای شي د سیاسي چارو دی وکتونکو نظر اخیستی؟
باوجود چې جنگ درېدلی دی مګر د سیاسي لحاظه او د نظامي اړخه طالبان اوس هم هغه یو نوی استبدادي شکل د دې د حکومتداري لري.
سبا د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ د دې ورځې په یاد به د خوست د یو شمېر میرمنو له ستونزو هم خبر شئ.
اوس په یو کرایي کور کې اوسېږم، خاوند مې مزوره ده، معیوب ده، تقاعد ته.
پر اوکراین د روسیې د جګړې تحولات مهم له پامه نه دي غورځولي.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت د اقتصاد او سولې د نړیوال انسټیټیوټ هغه موندنې ناسمې بولی چې افغانستان پر لپسې د درېم کال لپاره په نړۍ کې د ترهګرۍ د تر ټولو ډیرو ځپل شویو هیوادونو په کتار کې راوستی دی. استرالیا میشتې دغه انسټیټیوټ په نوي راپور کې چې د مثبت سولې انډکس په نوم یې خپور کړی افغانستان له هغو هیوادونو بللی چې ترهګري پرې ناوړه اغېز کړی دی. د دغه انډکس له مخې افغانستان د نړۍ د 123 هیوادونو په نوملړ کې 153 ځای نیولی دی. د دغه انډکس له مخې افغانستان د پخوا په نسبت شپږ درجې ښه شوی دی. نور په دې راپور کې
د اقتصاد اصول انسټیټیوټ افغانستان په پرله پسې ډول د دریم کال لپاره هم د ترهګرۍ یو له تر ټولو ډیر ځپل شویو هیوادونو بللی. د دې انسټیټیوټ په نوي راپور کې چې د ترهګرۍ نړیوالې ډلبندۍ په نوم خپور شوی افغانستان له هغو هیوادونو دی چې ترهګرۍ پرې ناوړه اغېز کړی. د مثبت سولې په نوم په دې راپور کې د نړۍ د 123 هیوادونو په نوم لاړ کې افغانستان په 153 ځای راغلی. د همدې انسټیټیوټ په یو بل راپور کې چې د ګلوبل ټوریزم انډکس په نوم یو اونۍ مخکې خپور شوی راغلی په 2021 کال کې د ترهګریزو فعالیتونو له امله د نړۍ 40% مرګ ژوبله یوازې افغانستان کې خلکو ته اوښتې چې له نیمایي زیاته برخه یې ملکیان دي. د دې راپور پر بنسټ په 2021 کال کې په افغانستان کې 1320 ترهګریزي پیښې شوې چې 1426 تنه پکې وژل شوي او 2199 تنه نور پکې ټپیان شوي. که څه هم د اقتصاد اصول انسټیټیوټ په خپل راپور کې وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیاځلي واکمنېدو وروسته د دې ډلې بریدونه او په پایله کې د تلفاتو شمېر کم شوی، خو بیا هم دا وطن له یو ناڅرګند امنیتي وضعیت سره مخامخ دی او تر څنګ د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړو د پیښېدو احتمال هم لوړ دی. د اقتصاد اصول انسټیټیوټ په 2021 کال کې څلور ډلې داعش، الشباب، طالبان او نصرت الاسلام والمسلمین نړۍ کې تر ټولو ډېرې مرژوبله کې ښکېلې ډلې بللې، خو طالبان بیا په دې راپور کې شوې محاسبه ناسمه بولي او وایي نه ترهګریزو پیښو کې لاس لري او نه هم ترهګر دي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد
د خپل د محاسبه غلط او مغرضانه موږ ردوو. موږ د خپل هیواد ازادۍ مبارزه او جهاد کوو. کله چې هیواد آزاد شو او هیواد امنیت شو تامې مرتوس په عادي حالت کې جګړې برخه نه ده.
د طالبانو د حکومت ویان له داعش سره د جګړې احتمال هم ردوي او زیاتوي. دا ډله په افغانستان کې فزیکي حضور نه لري او تر خوا یې کومه ځانګړې سیمه هم نه ده نیولې چې ګواښ وګڼل شي. په 2021 کال کې افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وړاندې وروسته د سختو جګړو او خونړیو بریدونو شاهد و چې لوی هغه یې په کابل، کندهار او کندوز کې د داعش حملې بدل کړي. دې بریدونو ته په کتو شنونکي او پناروي کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی په دې راپور کې د افغانانو د مرګ ژوبلې په اړه خبرې شوې ارقام د حقیقت په پرتله کم بولي.
په 2021 کال کې هرم نشي چې ډېر ځانمرګي بریدونه د افغانستان خلکو نه ژوند واخیسته. د دې تر څنګ په جنګونو کې چې هم و ډېر خلک مرګ ژوبله واوښتله خلکو ته.
د اقتصاد اصول انسټیټیوټ په 2020 کال کې هم په خپل راپور کې طالبان د نړۍ په کچه تر ټولو خونړۍ ډله بللې او ویلي وو په افغانستان کې د 80% وژنو مسؤل طالب وسلوال دي، خو هغه مهال هم طالبانو دا راپور رد کړی. د اقتصاد اصول انسټیټیوټ په 2008 کال کې جوړ شوی او هر کال په نړۍ کې د ترهګریزو فعالیتونو شمیرې راټولوي. د دې انسټیټیوټ مرکز په استرالیا کې دی.
و امر چې د طالبانو حکومت د اقتصاد او سولې د نړیوال انسټیټیوټ د مثبت سولې په نوم د انډکس ورستۍ موندنې ناسمې وبللې. په دغه انډکس کې افغانستان له هغو هیوادونو بلل شوی چې ترهګري پرې ناوړه اغېز کړی دی. د انډکس له مخې افغانستان د نړۍ د 123 هیوادونو په نوملړ کې 153 ځای نیولی. افغانستان د پخوا په نسبت شپږ درجې بیا ښه شوی دی. په دې اړه مې چې آیا په افغانستان کې نوي تحولات د مثبت سولې فاکتور ګڼل کېدی شي، مخکې د سیاسي چارو د کتونکي حکمت اعظمي نظر وپوښت.
یو باس چې ډېر مهم دی هغه د جنگ درېدل دی. تر یو اندازې پورې طالبانو چې د ټولو ګروپونو کې مخکښ جنګیالي ګروپ و چې ډېر زیات عملات دوی کول هغه درېدلي دي، چون چې دوی اوس نظام کې حاکم دي او دولت دوی په لاس کې دی. نو دغه اړخ څخه یعنی جنگ نشته، د طالبانو جنگ نشته، مګر نور ډلې اوس هم فعالیت کوي اگر چې په کم ډېر کمه پیمانه. نو د دغه اړخه افغانان ځان مسؤونه احساسوي او کله نور اړخونه څه خبرو زه فکر کوم ځینې شان ډېر زیات خراب تللی دي، بالخصوص د بیان ازادي ده چې لا هم د طالبانو کنټرول څخه وروسته لا هم محدود شوی ده. اگر چې په کرپشن یا مثلا په فساد اداري کې خلک فکر کوي چې به تر څه ویني، مګر داسې نه ده چې طالبان ځین چارواکي په فساد کې ښکېل نه دي. داسې راپورونه شته چې دوی هم یو تعداد افراد د پیسو ټولولو کې ډېر زیات اخته دي او د مدنیاتو څخه قراردادونه اخلي او هغه هم خپل کرپشن کوي او یا هم د خلکو څخه د پیسو مطالبه کوي چې تاسو پیسې راکړئ او کنه یې موږ تاسو ته مشکل. دا د دې نه علاوه فکر کوم یو یو بل باس چې دی چې داغه د مساوي حقوق دي او مساوي حقوقونه دي. فکر کوم ډېر افغانان دا فکر کوي چې دی مساوي حقوقونه نه لري. یو تعداد اقلیتونه اصلا دا احساس نه کوي چې دی د نورو قومونو سره په یو اندازه یا په انډول کې دغه سوي. د دې نه علاوه د ریسورسز یا مثلا د منابعو مساویانه تقسیم دی، زه فکر کوم دا یو ستونزه ده. حتی ځینې خلک داسې راپورونه وایي چې په ځینو ولایتو کې هغه کوم کومک چې راځي هغه اړین خلکو ته نه رسیږي، او طالبان ډېر زیات سلیکټیو دی، انتخاب کوي چې چاته ورسیږي چاته ونه رسیږي.
اعظمي صاحب، همداسې هغه فاکتورونه یا د عواملو یادونه شوې چې د مثبت سولې انډیکس د هغه په اساس باندې ترتیبیږي، همداسې د خپلو ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکو درلودل او یو اغیزمن حکومت. کراشو د منفي سولې برخه ته کوم عوامل د منفي سولې عوامل بلل کیږي؟
سولا ده یو نیگیتیو منفی او بل پوزیتیو مثبت. نیگیتیو پیس یا منفی سولا هغه ده چې کله چې تاسو د دې احساس وکړئ چې د جنگ نشتون او یا هم د جنگ او وایلنس چې کوم دی ترهګری دا موجود نه وي، دا په هغه کې نیگیتیو یعنی منفی سولا راځي. دواړه سولو کې څلور شان ډېر مهم دي، سیاسي، نظامي، اقتصادي او کلتوري. نو کله چې موږ د منفي سولې باس کوو، په دې کې یو هغه دی که چېرې ته مثلا داسې یو نظام جوړې چې هغه ډېر زیات یو نو سنټرلایز وي، یو نو استبدادي مسایل پکې کې وي، او یا هم په نظامي لحاظ سره ډېر زیات مثلا د مخالفي ګروپونو سره اړیکې لري او خپل اصلي په غیر مستقیم شکل باندې لام زیاته. نو دا هغه فکتورونه دي چې تاثیر کولای شي په منفي سولې کې. زه فکر کوم د منفي سولې په انډیکس کې چې یو شی ډېر مهم دی، چې باوجود چې سو جنگ درېدلی دی، جنگ یعنی کم شوی دی، طالبان اکلا جنگ درولی، مګر د سیاسي لحاظ او د نظامی اړخ طالبان وسم هغه یو نو استبدادي شکل د دې د حکومتداري لري چې دا پر منفي سولې باندې منفي تاثیر کولای شي. نو زه فکر کوم طالبان ته پکار ده چې کچیر دی غواړي چې د دې نظام په منفي سولې او په مثبت سولې کې په دا انډیکس کې مخ ته ولاړ شي، او لا هم افغانستان ته یو بهتر موقف کې اوسي. زه فکر کوم کچیر دغه اړخو څخه طالبان تغییرات، مثبت تغییرات راولي، د افغانستان موقف په نړیوال انډیکس کې لا هم لوړېدلی شي، او دا طالبان ته یو نو کریډټ راولي. چونچې جنگ درېدلی او ډېر مثبت تاثیر کړی دی، نو دا نور مسایل کوم سره په بغل کې کور کې، زه فکر کوم دا لا مثبت تاثیر درلودلی.
د سیاسي شارو کتونکو حکمت اعظمي و چې د اقتصاد او سولې د نړیوال انسټیټیوټ د مثبت سولې د انډیکس د وروستیو موندنو په اړه خپل نظر سره شریکو. د دغه انډیکس له مخې افغانستان د نړۍ د 113 هیوادونو په نوم لړ کې 153 ځای نیولی دی. د پخوا په نسبت افغانستان 6 درجې ښه شوی دی. د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ د مثبت سولې لپاره 8 مهم فاکتورونه نپدې کړي دي: د فساد ټیټه کچه، د نورو حقونو منل، آزاد مطبوعاتو ته لاسرسی، ښه حکومتولي او له ګاونډیانو سره د ښو اړیکو لرل څو مهم فاکتورونه دي. راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو. د افغانستان د وخت د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ د دفاع وزیر شهنواز تڼۍ د 22 کلونو په عمر مړ شو. د راپورونو له مخې نوموړی د درملنې لپاره اسلام آباد ته تللی و چې هلته په یوه روغتون کې ساه ورکړه. د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند دغه غړي د سور د اومې د محمد داود خان د واکمنۍ د نسکورېدو په کودتا کې پر رول سربیره د غراز په 1990 میلادي کال کې د ډاکټر نجیب الله د رژیم پر ضد چې د دفاع وزیر یو ناکامه کودتا وکړه، چې له کودتا وروسته پاکستان ته وتښتید او هلته سیاسي پناه واخیسته. شهنواز تڼۍ د په افغانستان کې د سولې غورځنګ په نوم یو ګوند هم جوړ کړی و چې مشري یې په خپله د کوله. په افغانستان کې خزینه لوبغاړي وایي چې ډېر د ناهیلۍ احساس ځکه کوي چې په ملي او نړیواله کچه په سیالیو کې له ګډونه منع شوي دي، خو د طالبانو د حکومت د اولمپیک ملي کمیټه وایي د اسلامي اصولو له مخې ښځو ته د ورزش اجازه ورکوي. نور په دې راپور کې
نړیوالو سیالانو ته مخامخ یا هم یو قطار کې درېدل هغه هیله چې اوس یې ډېر شمېر افغان خزینه ورزشکاري پوره کېدل ناممکن بولي. حفیظه بهمنی چې د نیپال مویتای سالیو کې د سپینو زرو مډال ګټلی وایي نور په افغانستان کې د ښځو د ورزش لپاره هیڅ هیله نه لري او له هیواده هم وتلې ده. اغلی بهمنی ازادي راډیو ته وویل افغانستان د وتو په شپو ورځو کې تازه د تکواندو، فټنس، مویتای او بوکس په څانګو کې په خپل شخصي لګښت دوه لوبغالي جوړ کړي وو.
لسګونو کسانو ته مې تمرین ورکاوه، په ډېره لیوالتیا مې لوبغالي جوړ کړل، خو ونه توانېدم چې یوه وسیله یې هم له ځان سره ولېږدوم. هر څه مې پرېښودل او له وطنه راووتم. احساس کوم چې هر څه یو خوب و،
خصوصا چې را کابل کې د فټنس په څانګه کې دروزونکو دنده لري وایي خپل مبارزه روانه ساتلې او اوس مهال هم 500 زده کوونکي لري. سوسن وایي سره له دې چې هر ورځ د ګواښ احساس کوي خو بیا هم تمرین ځای ته ځي.
زده کوونکي مې په بیلابیلو ساعتونو کې تنظیم کړي چې خپل ورزش ته دوام ورکړي. ډېرې هیلې مې درلودې دا چې ډاکټره بشم، نړیوال سیالیو کې به ګډون وکړم، خو له بدبخته دا یوه هیله هم پوره نه شوه.
خلدی ټول اندیښنو سره سره د طالبانو د حکومت د اولمپیک ملي کمیټې وایاند د محمد ناوک وایي
موږ د اسلامي مرحومي پالیسي تعقیبو. تاسو وینئ چې دا پروګرام په دې برخه کې کتاریم تربیته او کډنور په برخه کې د ښځو د فعالیت اړوند مسله ده. موږ په اداري برخه کې چې ځینې کارکونکي لرو په منظم ماشونه حواله کیږي او په اداري هم مهال ورسره هم دي. اوس موږ په دې برخه کې پروس پرې ټکرې ته انشاء الله نه لیدل کیږي، خو کوشش کوو چې دغه سیو زمينه برابر وي، دغه سیو محیط برابر شي چې لدینی او عرفي اړخه هغه ته د انتقاد وګټه نه وي.
تد محمد ناوی کې دا کوي چې اوس مهال 99% خزینه ورزشکاران افغانستان کې دي. د مخکنی جمهوریت نظام یو له مهمو لاسته راوړنو د ورزش په برخه کې فعالیت و. افغان جنو خو په دې برخه کې نه یوازې دا چې په کور دننه خېل لاسته راوړنې درلودي، بلکې په نړیوال ډګر کې هم خېل لیدلې وي. خو پر افغانستان طالبانو په واکمنۍ سره ډېر ځله د نارینه د لوبو فعالیتونو خبرونه اوریدل کیږي، خو د خوځو ورزشي فعالیتونه ډېر نه دي محسوس.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د روسیې پوځوي د اوکراین په پلازمینه کیف او نورو ښارونو ماریپول، خارکیف او اسمی کې موقت اوربن اعلان کړی چې پر اساس ملکی وګړي وکول شي خپل سیمو نورو سیمو ته انکار وکړي. دغه اعلان وروسته له هغې کېږي چې له دې یوه ورځ مخکې د ماریپول له ښاره د ملکي وګړو د وتلو هڅې د اوکراینی چارواکو په وینا د روسیې د پوځ د بمباریو له امله ناکامه شوې. نن پر اوکراین د روسیې د یرغل 12مه ورځ ده. دغه راز د جګړې ترڅنګ د سولې لپاره هم هڅې روانې دي. ټاکل شوی چې دریم پړاو خبرې د دواړو لورو ترمنځ نن وشي. نور بل احمد تکله وورو.
د فبروري په 14مه پر اوکراین د روسیې له برید وروسته د دواړو هیوادونو د پلاو ترمنځ دوه ځلې په بیلاروس کې خبرې شوې، خو د خبرو د دریم پړاو خبر د اوکراین د مرکچی پلاوی مشر دیوید اراخامیا وړمه ورځ پر خپله فیسبوک پاڼه ورکړ. د روسیې دفاع وزارت نن اعلان وکړ چې په سیمه ایز وخت د سهار په 10 بجو به حملې بندې کړي، څو د اوکراین له پلازمینې کیف او له ماریوپول، خارکیف او سومي ښارونو څخه ملکي وګړي ووزي. اوکراینی چارواکو د روسیې لخوا د اعلان شوي اوربند په ځواب کې تر اوسه څه نه دی ویلي. د اوربند په تیرو موافقو کې د ملکي وګړو د وتلو هڅو نتیجه نه وه ورکړې. د اوکراین په ختیځ کې روس پلاو بلتون پالو او اوکراینی چارواکو له ماریوپول ښار څخه د لسګونه ملکي وګړو د وتلو په هدف د یو بشري دهلیز په رامنځته کولو کې د ناکامۍ پړه پر یو بل اچولې. روسیه د ملکی وګړو د استوګنې پر سیمو د راکټي حملو راپورونه رد کړي او پر اوکراین خپل برید ځانګړي پوځي عملیات بولي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي چې متحدو ایالاتونو پر ملکی وګړو د روسیه د عمدي حملو کره راپورونه لیدلی دي. ښاغلی بلینکن چې ختیځې اروپا ته د سفر په حال کې دی همداراز ویلي چې امریکا او متحدان یې له روسیې څخه د تیلو پر وارداتو د بندیز لګولو لپاره د جدي بحثونو په حال کې دي. کیف پرون پر لویدیځو هیوادونو غږ وکړ چې پر روسیې بندیزونه نور هم زیات کړي او د روسیې د جنگي الوتکو په ګډون د نورو وسلو غوښتنه یې کړې ده. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي یو ځل بیا پر دې غوښتنه ټینګار کړی چې د ده د هیواد پر فضا د الوتنو د ممنوعیت زون رامنځته شي. ناټو تر اوسه دا احتمال رد کړی دی ځکه ویره لري چې له روسیې سره مستقیم تقابل ښایي د نړیوالې جګړې باعث شي.
د ازادي راډیو مخامنۍ خبری مجله اوري. زنور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو پاتې اتس کم لس دقیقې بیا هم زما له همکار احمد تکل سره اوسئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي سلامونه او خیچاره د برخه تموز احمد تکل هرکلای کوم. سبا د مارچ اتمه د خزو د نړیوال پیوستون ورځ ده. په دې مناسبت ازادي رادیو ځانګړي راپورونه چمتو کړي دي چې په بیلابیلو خپرونو کې وړاندې کیږي. خو په دې خپرونه کې هم د مارچ د اتمې یادونه کوو. دا موضوع له خوست نه د خزو د ستونزو په اړه په یو راپور پیلو. د افغانستان د نورو ولایتونو په شان په خوست کې هم د هغو ښځو اقتصادي حالت خراب شوی چې په خوا یې دولتي دندې درلودې او د طالبانو له واکمنېدو وروسته په کور ناستې دي. د ښځو خپلې یو لړ غوښتنې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت ته وړاندې کړي دي.
په خوست کې یو شمېر هغه لوستې ښځې چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې خپلې حکومتي دندې د لاسه ورکړې وایي د کورنیو اقتصادي حالت خراب شوی دی. ندبیبي عمري د خوست په ولایتي شورا کې درې دورې د خلکو استازی پاتې شوي او په وروستیو شلو کلونو کې د خپلې کورنۍ لپاره د نفقې د پیدا کولو مسؤلیت ترسره کړی. په اوس وخت کې چې بې دندې شوي د دې په وینا له ګڼو ستونزو سره مخامخ ده.
نه مې رشوه اخیستې، نه مې کوم خیانت کړی ده، او نه مې ویلی دي چې څوک راته درېدلې دي، چې ته څوک یې، د کوم ځای راغلی او څنګه کوي. د دې مشکلاتو ته مې رسیدګي کړې ده. خو دا دوه اولادونه مې وړه دي، باور ولرئ که د انګلیسي کورس دپاره که ما یې ته خپل ماشومان اچول، اوس په یو کرایي کور کې اوسېږم. خاوند مې مزوره ده، معیوب ده، تقاعد ته د طالبانو ورونو نه مې دا هیله ده. موږ ته باید وظیفې راکړي، ځکه چې داسې خو نه کېږي یوه به کونډه وي، یوه به څوک لري نه. دی ته دا په خپله هغه کې غونډه ورکړي.
نادیه باوري یوه بله مېرمن ده چې مخکې ولایت مقام کې د جندر د برخې مسؤوله وه. نوموړي هم وویل
اکثره کورنۍ لکه شخصا ځان درته وښیم چې ښځو یې سرپرستي کوله، یعنې کور عاید اوره یې هغه ښځه وه. نو هغه چې اوس په کور ناستې دي ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. دلته نړیوال هم داسې توجه نه ورته کوي او دوی خپل هم توجه نه کوي. نو دې برخه کې باید دوی ډېر جدي توجه وکړي او دوی ته مصروفیت پیدا کړي او خپل ماشونه او کاروبار ورکړي.
کامله اکبری هم په یوه حکومتي اداره کې دنده درلوده چې اوس بیکاره شوي. نوموړي غوښتنه کوي چې کلیوالي او اطرافي ښځو ته دې کسبونه ورزده کړی شي.
ښځې چې په کورونو کې ناستې دي، اقتصادي بحران مشکلات سره مخامخ دي، خپل یو کس د لاسه ورکړی دی، د نفقه نشي پیدا کولی. مثال ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، دپاره باید حرفوي کارونه وشي تر څو دی پیسه باندې سنبال شي، تر خپل هغه د کورنۍ اقتصاد چې دی پیاوړی شي.
د حقوقو د پوهنځي محصله ساینه صاحبزاده وایي
نړیوالې ورځې څخه په سمه توګه لمانځنه وکړو. په کار ده چې تر هر څه د مخه باید افغان میرمنو لپاره بنسټیز کارونه ترسره کړو، د تعلیم زمینه ورته برابره کړو، د امنیت په برخه کې د دوی لپاره هڅې وکړو، د روغتیا په برخه کې او د ښځو په وړاندې د روان تاوتریخوالي اصلي لاملونه پیدا کړو، وی څېړو او د حل لار ورته ولټوو.
بل لوري ته د طالبانو د حکومت چارواکي وایي دوی د اسلام د دین په چوکاټ کې ښځو ته د ټولو حقونو ورکولو ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد آزادۍ رادیو ته وویل چې
لرې ښځې بېرته خپل دندو ته راستنې شوي دي. طبابت برخه کې، پولیس په برخه کې، ځینو نورو اړینو برخو کې سره ښځینه او ته اړتیا ده او د ټولنې ضرورت ده. ولته اجازه فعالیت ورکړ شوی ده. البته یو شی دی چې ښځې به په اسلامي شرایطو سره سم خپلو دندو ته راځي او د کې معنی نشته، ستونزه نشته. نورو سي برخو کې هم کومې سي مناسبې وي ورته ضرور وي. ایجابي ټولنه ته باندې ښځو لپاره د کار زمینه مساعد دي.
که څه هم په تېر جمهوري نظام کې یو شمېر ښځو د وزیرانو تر کچې دندې درلودې، خو له هغه وروسته چې پر افغانستان طالبان واکمن شول، د ښځو چارو هغه یوازینی وزارت هم د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په وزارت بدل شو او په حکومتي ادارو کې ډېری کارکوونکو ښځو خپلې دندې د لاسه ورکړې.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نه ورکې چې دوت بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت درشه
په هنه
زویمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشتمو په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفه او اف ام 0.15 صفه.
په کندز کې یو انجلۍ په خپل کور کې د خیاطۍ یو مرکز جوړ کړی چې اوس مهال 50 تنه زده کوونکي لري. د دې مرکز مسؤله مرسل احمدی وای دا مرکز یې په دې خاطر جوړ کړی چې نجونو او ښځو ته خیاطۍ ور زده کړي او له دې لارې هغوی د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې هوارې کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندز ولایت یو اوسیدونکی 24 کلنه مرسل احمدی چې 2 کاله وړاندې له پوهنتون څخه فارغه شوې ده، په خپل کور کې د خیاطۍ کورس جوړ کړی دی. هغه وایي څلور میاشتې کېږي چې د خیاطۍ کورس یې جوړ کړی دی، خو د اړتیا وړ تجهیزاتو او امکاناتو له کمښت سره مخ ده او له مرسته کوونکو ادارو غواړي چې له دې سره د ماشینونو او د نورو تجهیزاتو په برخه کې مرسته وکړي.
موږ دلته د وسایلو له کمښت او نشوالي سره مخ یو، لکه د خیاطۍ ماشین، قیچي، میز او چوکۍ نه لرو، رخت نه لرو چې نجونې عملي کار پرې وکړي. دلته موږ په څلورو ټایمونو کې 50 تنه شاګردان لرو. موږ له مرسته کوونکو ادارو غواړو چې د تجهیزات او وسایلو په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي.
اغلی احمدی زیاتوي چې د نظام بدلون له امله اوس په ډیرو کورنیو کې لوستې نجونې په کورونو کې ناستې دي او له خپلې پوهې د ټولنې پرمختګ کې کار نشي اخیستلی.
امروز افغانستان شکل دیگری.
په افغانستان کې د وروستیو سیاسي تحولاتو له امله زیات شمېر خلک په شمول د ښځو او نارینه وزګار شول. ما د خیاطۍ دغه مرکز په دې هدف جوړ کړ چې هم خپل اقتصادي ستونزې هوارې کړم او دغه راز نورې ښځې هم خیاطۍ زده کړي تر څو خپل اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
د کورس یو زده کوونکی شل کلنه تمنا چې له دوه میاشتو راهیسې دې مرکز ته راځي وایي اوس یې ډېر څه زده کړي دي، خو د میزو چوکۍ او د نورو اړتیا وړ وسایلو له نشتوالي شکایت کوي.
له یوې مودې راهیسې د خیاطۍ دې مرکز ته راځم، اوس مې ډېر څه زده کړي دي، خو موږ پوره امکانات نه لرو چې عملي کار وکړو او بل د موږ د کار ځای هم ډېر وړکی دی. موږ له نړیوالو ادارو غواړو چې د میز او چوکۍ او د خیاطۍ نو په برخه کې له موږ سره مرسته او همکاري وکړي.
څلورویشت کلنه بهشته چې دوه کاله مخکې له پوهنتون څخه فارغه شوې ده، هغې هم اوس د خیاطۍ زده کړې ته مخه کړې ده. بهشته وایي د اوسني حاکم نظام له لورې د وضع شوو محدودیتونو له امله اوس ښځې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار نشي کولی او په همدې خاطر غواړي خیاطۍ زده کړي او له دې لارې د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
تاسو پوهېږئ چې د طالبانو حکومت پر ښځو ډېر بندیزونه لګولي دي. ښځې له کوره بهر کار نشي کولی. ما پخوا په یوه اداره کې کار کاوه او له خپلې 8 کسیزې کورنۍ او پلار سره مې مرسته کوله، خو اوس دلته راغلی یم چې خیاطۍ زده کړم او له دې لارې د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې هوارې کړم.
دغه نجونې وایي غواړي د خیاطۍ هنر له لارې له بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو سره مبارزه وکړي او اقتصادي خپلواکي ترلاسه کړي. د دوی په خبره چې لا هم په افغانستان کې ګڼې ښځې له اقتصادي پلوه خپلواکي نه دي، ځکه هر څه د نارینهوو په واک او لاس کې دي او ښځو ته خپل حقونه نه ورکول کېږي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
او د هم په پای کې له آزادی رادیو سره په خبرو کې د یو شمیر میرمنو هیلې
انا ما کله دا د غسنی زوی می خوړلې دي وسه خواب می لاس چلې دي وسه په خوړم د سرګو رنجا کړې ده. اسنی زوی می خوړلې دي واځه ترجه هم دا غیم پکر هم د کور وته شرمیا جن سر کله په خوړل شو نه کی شی په پیدا سوی غیرم په پیدا سوی میړه می نه سي زی په دې دوغونه چوک په کلی کور کې نه ویني چې ما شناخته کې یو ګونه باندې ما سي چې نه راک وسم د ګرما منته ته دا پکر کومه غکه چارک شي که چانک خندنه رخ شندنه راو
نمی شکر ادا کښنه مې را دغه ولیدې شری په دغه قدرې برق پر د امرتان ګرځم شیدان څه زمون مې یو د نو کال زیرا پاته دې درې کندې دې ته دانی تیمان دې اصحاب زې په دغه خمر فروز مې رین په سرګوند دې جنگ ور سره وکي په سرګوند کې ا دې پر ځای را تکښه نه وي کندې وې تیمان پر اخه دې دغه قدرې اثرات پر ما نه دی راغلي په خوا به مې لا یو گزاره کېدل وس خودونی مسكين نه سوي هم سرخنګې مې خښ کې هغه شره ما او بکړل ابره مې ور واچول ته اومنې انته مې ور کړی اته
زمانم وروره به ختمه ده په کور کې روډي لرو نه په کور کې دغه نه د دوا ده لرو دغه شین لرو چې راپد کې کښې مؤمنان مې د غاړې د یخره څمړ سول هر مشکل مر سره ما وخت مرزان دي د سترای کرایې دي نارینه مو بیکار دي روینان دي پوډران دي کښې مؤمنان مې د غاړې ځان نه چې خپل مؤمنان زموږ په چې مانو کو پر دغه سوې وروره چې نه شت ته زمينه برابر سوې او کار برابر سوې وای
نو ورشانم ګران سوې چې مان مو د زړه بازار ورجه ده بالا خون شین ګران سوې ده کومه کوم نه کیږي ته دولت صدقه غواړي چې موږ سره ویني شان دي شان ارزان کې هم د خور غریب سره دی مرسته کومک وکړه سره په خو به موږ درسه ډوډۍ خوړل وس نیمه ډوډۍ خورو هر شي ګران دي شي نه سره خوري سره نه لر چې د تیر حکومت کې موږ چې برابر سوي او دا کوند و تیم پر قرار سوي زمينه ور برابر سوي وای چې موږ شي رسته لپی دا کاغه شان مولا اگر شي دان سزل نو وس خپل د تیم په ګول فشار یعنی
د دې برخه مطالب هم دومره قدر من اوریدونکو تاسو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ترابولم.